رادیو اوریدونکو سلامونه. دوی بچی سوید ازادي رادیو د خبرونه تر دریو بجو ده د نن د سیشن به نن رات سیشن به د کب دیر لسمنه چې د 2390 هجری لمریز کال نن د 2000 شلم میلادي کال د مارچ دریم سره برابر ده. د ازادي رادیو په د خبرونه کې پروګرام لرو ځوان فکر. دغه پروګرام لایو دی او تاسو کولای شئ چې په پروګرام کې پوښتنې وکړئ، خبرې وکړئ. ورسته به د پروګرام موضوع هم د زموږ همکاره فیروزه عزیزي چې دا پروګرام وړاندې کوي درته اعلان کړي. اول پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې ازادي راډیو درته وړاندې کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. په میدان وردګ کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د تښتول سوو ملکي وګړو کورنیو ته تهدید کړی چې خبرې دې نه کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د جګړې ټولې خواوې د تشدد د کمولو په اړه شوې پرېکړې ته دوام ورکړي. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن په فنلند کې وي. د افغانستان دفاع وزارت نن ویل چې دوی د بهرنیو ځواکونو وتل د اندېښنې وړ نه بولي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پوځ دا توان لري چې خپله له افغانستانه دفاع وکړي. فواد امان ویل په افغانستان کې اوس هم هیڅ بهرنی ځواک په پوځي عملیاتو کې برخه نه لري. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر پرون د امریکا په دفاع وزارت کې څرګنده کړه چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پیل تایید کړی دی، خو هغه خبریالان ته وویل چې متيقن نه دی چې د وتلو سبب پیل شوی وي، خو دوی ویل چې باید طالبانو سره د موافقې په لاس ورزو کې دا کار وشي.
We are going to show good faith and begin withdrawing our troops and we can stop that.
دا وای موږ به د شینیت لمخې د خپل اسکرو د ایستلو پروسه پیل کوو، خو هر غړي چې موږ وغواړو درول ایسو د شرایطو د بدلون سره سم به تم کوو. اوس مهال په افغانستان کې د امریکا تقریبا 10000 عسكر میشتي. مارکس پرویل چې د امریکایي ځواکونو شمیر به 2600 تر کم شي او بیا د افغانستان د وضعیت د کتنې ورزونې لپاره دا پروسه ودرول سي چې وګوري چې ټولې خواوې خپل مسؤلیتونه او تعهدات څنګه عملي کوي. امریکا له طالبانو سره د سولې په موافقه کې منلي چې په 1400 میشتو کې به خپل ټول عسكر له افغانستانه باسي. په میدان وردګ کې چارواکي وایي چې وسلوال طالبانو د تښتول سوو ملکي وګړو کورنیو ته ګواښ کړی چې خبرې دې نه کوي. د چارواکو په وینا وسلوال طالبانو د چکل ولسوالۍ 55 ملکي وګړي نیولي او زنداني کړي دي. د میدان وردګ د والي ویان محب الله شریف زوی نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې وسلوال طالبانو د سیمې ولسونو ته هم ګواښ کړی چې پټه خوله دې پاتې شي. د میدان وردګ د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک ازادي راډیو ته ویلي چې ډیر خلک تاسو ګمان کوي چې وسلوال طالبانو په چکل ولسوالۍ کې ملکی وګړي له حکومت سره د خپل بنديانو د تبادلې لپاره وړي وي. وسوال طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یوناما غوښتنه کړې چې د جګړې ټولې خواوې د تشدد د کمولو په اړه شوې پریکړه پر ځای وساتي او د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره شرایط برابر کړي. پر ټویټر د یوناما پر پاڼه لیکل شوی چې د طالبانو له لوري د تشدد د پیل په اړه خبرو شوو رپورټونو ته په پام ملګري ملتونو له ټولو غواړي چې داسې شرایط وساتي چې د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي او د دایمي اوربند او پایدار سیاسي جوړجاړي لاره هواره کړي. طالبانو او امریکا د فبروري له 28 تر 29 په افغانستان کې د تشدد د کمولو پریکړه کړې وه. د امریکا حکومت ویلي و چې که طالبان وتوانېدل چې په یوه اونۍ کې ثابته کړي چې تشدد کمولای سي، د فبروري په 29 به د سولې موافقه ورسره لاسلیک کړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ په دوحه کې له امریکا سره موافقه وکړه. د رپورټونو پر اساس طالبانو د تشدد د کمولو پریکړه ماته کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په فنلند کې له چارواکو سره خبرې کوي. لاوروف په فنلند ته په دې رسمي سفر کې د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر او ولسمشر سره په نړۍ کې د کورونا ویروس د خپرېدو د خطر پر څرنګوالي او همدارس په سوریه کې د وضعیت په اړه خبرې کوي. هغه به د فنلند د بهرنیو چارو له وزیر پیکا هویستو سره د کورونا ویروس پر خپرېدو مفصل وغږیږي. په فنلند کې هم د کورونا ویروس مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په وینا دواړه وزیران به په دودیز ډول او د دوړخیزو اړیکو او سیمه ایزې اجنډا په اړه آزادې خبرې وکړي. د بلغاریا صدر اعظم د کډوالو پړه د اردوغان له دریزه ننګه کړې ده. د بلغاریا صدر اعظم بویکو بوریسوف د دوشنبه په ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان د خبرو ملاتړ وکړ چې وایي د اروپایي ټولنې او ترکیه ترمنځ په 2018 میلادي کال کې د کډوالو پر سر د شوي جوړجاړي د له منځه تلو پړه پر اروپایي ټولنې ده. دواړو په انقره کې په خپلو کې له یوې غونډې وروسته ژورنالیستانو ته معلومات ورکړل. په دې غونډه کې د کډوالو پر هغې څپې بحث وسو چې په وروستیو کې ترکیه د اروپایي ټولنې پرخوا پرېښي دي. رجب طیب اردوغان د زرګونه کډوالو پر مخ د دروازې پرانیستل توجیه کړل او اروپایي ټولنه یې ملامته کړه چې د نږدې 3 میلیونه سوریایي کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره یې ترکیه ته 6 میلیارده یورو چې ژمنه یې ورسره کړې وه نه دي ورکړي. او په تاجکستان کې د 4 سایکل چلوونکو وروستی قاتل نن په زندان کې مرسو. په تاجکستان کې یوې ډلې په 2018 میلادي کال کې د دوشنبه او دنګار پر لویه لاره پر 4 کسانو سایکل چلوونکو چې له لویدیځه ورغلي وو حمله وکړه او هغوی یې ووژل. په حمله کوونکو کې وروستی حسین عبدالصمدو وو چې په عمر قید محکوم شوی و او نن یې د دوشنبه په یوه زندان کې سا ورکړه.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه وخت مو په خیر. په دې هیله چې د سه‌شنبه ورځ مو په خیر پیل کړی وي. تاسو د ځوان فکر پروګرام له ازادي راډیو اوریدئ. زه فیروزه عزیزی هم را سره په تخنیکی چارو کې عبیدی صاحب عبیدالله عبیدی د ما تخنیکی چارو همکار دا پروګرام تاسو ته وړاندې کوو. د تل په شان په دې پروګرام کې یا په دې خبرونه کې په جلا او متفاوت موضوع باندې بحث کوو. هغه موضوع چې په دې ورستیو کې زیاته ګرمه ده، عام خلکو نه شروع تر حکومتي چارواکو په همدې مسایلو بحثونه روان دي. او باید وایم چې په پروګرام کې سره درانه هم میلمانه هم ستا استودیو ته راغلي دي. تاسو هم کولای شئ د تل په شان په دې پروګرام کې برخه واخلئ. کوم شمیرې چې زوړسته تاسو وایم ځان سره نوٹ کړئ. لدونی مو ورسته کولای شئ په دې پروګرام کې برخه واخلئ. خو قدرمن اوریدونکو، تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې پر سر بحثونه روان دي. دا چې دوه ورځې مخکې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې پر سر هوکړه لیک لاسلیک سو، البته باید ووایم چې د دوی ترمنځ یو لس پړاو مذاکرات وسول. له یو کال اضافه وخت ونیو د مذاکراتو او بالاخره توافق ته سره ورسېدل. هغه اعلامیه هم خبرې سوی یا کومه توافقنامه چې د غیر جزئیات خبره سول چې د دوی ترمنځ مشخصا څه مسایل سره امضا سول. په همدې باندې باس کو چې له دې وروسته ټاکل سوی، البته امریکایي چارواکو رسنیو ته تر دې وړاندې ویلي دي، د دغه هوکړه لیک نه وروسته به بین الافغاني مذاکرات، یعنی د طالبانو او افغان حکومت په ګډون د یو شمېر افغانانو مذاکرات بل طالبانو سره کیږي او د مارچ په لسم. البته تاسو پوهیږئ چې دې مسایل ته اړتیا ده چې په افغانستان دننه اما په هوایي وسی ذهنیت جوړونه وسی، ځکه لسیزې کیږي په افغانستان کې جګړه روانه ده. دا چې د خلکو نظریات په دې اړه څه دي، په دې مسایل باندې به بحثونه ولرو. په پروګرام کې را سره درانه میلمانه مریم جانه، تکړه او فعال ځوانه، دوی یو نهاد هم لري په دې برخه کې، او باید وایم چې نن یوه ناسته هم درلودله همدا د سولف مسایل باندې. له کابل نه یا د افغانستان نه زیات ځوانان راټول شوي وو په دې موضوع باندې بحث درلوده. او همدارنګ احسان الله حکمت، دوی هم له دوی سره همکار دي او د سولف برخه کې فعالیت کوي. نور جزئیات نور مسایل به له دوی سره مطرح کو، پوښتنې به ولرو، بس به ورسره ولرو. تاسو دوه ځخه خلاص وایم حکمت صاحب، تاسو راځو نن تاسو د سولې په اړه یو ناسته هم درلوده، را کړه ته ووایئ چې په دې بس کې یا په دې ناسته کې مو مشخصا په څه موارد باندې بحثونه درلودل.
سلام ټول اوریدونکو ته، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته. مونږ د روان لمریز کال په اسد میاشت کې د اسد پر یو ډیر شمه نیټه د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ جوړ کړ. دا هغه ګروپ و چې هڅه مو دا وه د سولې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړو او د دې ترڅنګ د جګړې پر ټولو ښکېلو غاړو طالبان امریکا متحده ایالات او همدار ډول افغان حکومت غاګوکو څو سولې تکینی مخه خبريو کې او په افغانستان کې تلپاتې سولې ولرو. نن د دې ترڅنګ چې مونږ په بیلابیل ولایتونو کې تقریبا 19 ولایتو کې مونږ غونډې نیولې دي، له خلکو سره مو سلام مشورې کړې، له خلکو سره مو د خلکو نظریات مو اوریدلې دي د سولې په تړاو. نن مو هم په کابل کې غونډه درلوده، بحث دا و چې دغه کوم هوکړلیک چې د امریکا متحده ایالاتونو او د طالبانو د تحریک ترمنځ لاسلیک شوی ده، د دې په اړه باندې خپل اندیښنې او همدا ډول راتلونکي غوښتنې چې د مونږ د ګروپ دي، دا د افغان ولس سره، د خلکو سره، افغان حکومت سره او نړیوال ټولنې سره شریک کو. چې دولس مدی پریکړلیک مو درلوده او دا مو هغه اعلان کړ او دا مو شریک کړ. اساسي بحث مو دا ده چې ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ خبرې پیل شي. په دې خبرو کې باید افغان ځوانانو ته، د نوي نسل استازو ته باید ګډون ولري، او همدا ډول غوښتنه مو د جګړې پر دواړو خواوو داوه چې د کرکې له ادبیاتو څخه باید ډډه وکړي، او اوس د سولې وخت ده، داسې خپل ادبیات باید وکاروي، نرمښت باید ښکاره کړي، څو بله غاړې کینی ورسره خبرو لپاره. یعنی په دغو مسایلو کې مو ډېر بحث وکړو او تقریبا د 250 کسانو ګډون کړی وو. ټول ځوانانو د بیلابیلو ټولنو استازي ول او خپل نظریات یې له خلکو سره، نړیوالې ټولنې سره او همدا ډول افغان حکومت سره شریک کړل.
مننه کور ودان حکمت سم. نور مسایل به موږ پوښتنه وکړو، وروسته بحث به ولرو. مریم پوپال، تاسو نه به پوښتنه وکړم. مریم جانې، څه فکر کوئ په وروستیو کې موږ تاسو شاهدان یستو په افغانستان کې هم اوس د نور هیوادونو په شان باندې له سوشل میډیا زیاته استفاده کیږي، ځوانان زیات بوختي په دې مسایلو باندې، خو هغه ځوانان چې فکر له نور ځوانانو سره متفاوت دی په دې معنا چې ځینې کسان د حکومت پلوي کوي، ځینې کسان د طالبانو پلوي کوي، د دوی ترمنځ پیغورونه زیات شوي دي. یو کس وایي چې ما بریا وګټله، تاسو مغلوب شوي، هغوی په مقابل کې همدغسې مسایل وایي. څومره لازمه ده دا اوس وخت کې چې ځوانان د دغې مسلې یا د دغې ضرورت لپاره چې هغه سوله ده کار وکړي؟
ډیره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو خپل سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته، او تاسو پس لا خبرې ته وایم چې د غزموج نه نه غونډه چې جوړه شوې وو هم په همدغه لپاره موږ خپل دریز د سولې په حق لا یاد کوم اوس توافقات چې د امریکای او د طالبانو په منځ کې امضا شوې ده، او دغه نوروسته قرار پدې دي چې د افغانانو او طالبانو خپل منځي مذاکرات او خبري شروع سي. نو په دې اړه خلکو ته څه لازم دي، خصوصا د ځوان نسل چې نن سبا په افغانستان کې کدوی د حکومت پلوي دي یا ک بل خواو د طالبانو پلوي دي، دوی ته څه لازم ده، باید څه وکړي؟ یقینا چې پس له ډیرو کلونو زه فکر کوم چې د سولې لپاره داسې یو چانس افغانانو لپاره پیدا شوی ده چې نن سبا خبرې د سولې لپاره کیږي. سلويخت کلونه مو په جګړه تیر کړ، ټول خلک تګی دي د سولې لپاره. نو زه فکر کوم چې دا ټول ځوانانو لپاره، ټول افغانانو خلکو لپاره، که دوی د هرې خوا پلوي هم دي، دوی ته لازمه یا اړینه ده چې نرمه ادبیات وکاروي، د پیغور نو سه خلاص واخلی، تر سوچ دواری خواوی وکول شي په ډیره شروع یا سره خپل منځي مذاکرات شروع وکي، او سچ لازمه ده د هواد حسین آبادی آرامی یا یو دایمي سول لپاره سره یو ځای غاړه کی دي، او د وطن لپاره سور رغشتین سول چې موږ ورته ضرورت درو هغه باید راوړ شي.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، یو بل ملما هم لرو، خو شیبه وروسته به هغوی سره په ټلیفون باندې اړیکه وکړو. د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اقبال خیبر به هم را سره وي، هغوی سره به دا موضوع وڅېړو، هغوی سره به په بحث وکړو چې څه نظر لري د هغوی اوس په دې برخه کې، هغوی څه کار کوي. تاسو پوهیږئ چې یو نیم کال زیات مدت کیږي یا زیات وخت کیږي چې هغوی په همدې برخه کې، یعنی د سولې په برخه کې، هڅې پیل کړی دی بیلابل مدنی حرکتونه تر سره کوي. نو هغوی سره به وروسته دا موضوع مطرح کو. بیا هم تاسو ته وایم قدر منوریدونکو، له دوه نیمو بجو نه وروسته هغه کمنټونه چې تاسو د ازادي راډیو پر صفحه باندې ایښي و، البته پر موضوع موږ مخکې نه دوه درې ساعته مخکې موږ تاسو سره دا موضوع پر فیسبوک هم شریکه کړی و، چې تاسو هم وکولی شئ خپل نظرونه او کمنټونه له موږ سره شریک کړئ. هغه بله دوه نیمو بجو وروسته ولوستل سي. همدارنګه کومې ټلیفوني شمېرې چې زه تاسو ته وایم په دې باندې اړیکه کولای سئ خو له دوه نیمو بجو وروسته 0995 4050 0995 2555. په دې شمېرو باندې تاسو کولای سئ چې زنګ ووهئ او کوم نظر چې د تاسو دی، البته اوس په ټولنه کې د سولې دپاره د ذهنیت جوړولو په برخه کې کولای سئ چې کوم وړاندیزونه لرئ هغه له موږ سره مطرح کوي. خو باید ووایم چې پوښتنې هم اخیستل کېږي او درانه مېلمانه به ورته ځوابونه ورکړي. حکمت صاحب، د تاسو له نظره په خپله په د سوشل میډیا باندې په دې وروستیو کې د ځوانانو له لوري چې بیلابیل لیدلوري لیکل کېږي مطرح کېږي، دا څومره کولای سي د ما هدف داري هغه منفي نظریات د دوی د سولې لپاره د عامه پوهاوي او د ذهنیت جوړولو په برخه کې څومره تاثیر کې هودلای سي منفي؟
ګورې د افغانستان ځوانان د یو شمېر امریکایي هیوادونو یا اروپایي هیوادونو په څیر نه دي چې خپل ولسمشر ونه پیژني، د خپل د پارلمان غړی ونه پیژني او خپل وزیر ونه پیژني یا خپل لغه کوم گورنر چې دغه ونه پیژني. په افغانستان کې چې هر څه تیریږي د افغان ځوان لپاره ارزښت لري. ما هم په فیسبوک او ټویټر مسایل می تعقیب کړل، واقعا داسې یو مسله ده. بحث دا دی چې یو شمېر افغان ځوانان اندېښنې لري، د راتلونکي نه اندېښنې لري، د هغه څه په اړه اندېښنې لري چې هغه دوی ته څرګند نه دي. مثلا ما ته ځینې مسایل څرګند دي، زه ډېر اندېښنه نه لرم. زه هڅه کوم چې مثبت اړخ وګورم، یعنی ټینګار مو دا دی چې حتی د کرکې له ادبیاتو نه افغانان هم باید استفاده ونه کړي، د ښکې له خواوې هم باید استفاده ونه کړي. اما بحث دا ده چې متاسفانه حکومت ځینې مسایل دوی ته څرګند دي ولې له خلکو سره یې نه شریکوي.
یا مثلا څه
ګوري، ډېر هغه مسایل چې پر سوشل میډیا و هغه د راتلونکي حکومت جوړښت و، یا هم د راتلونکي نظام په اړه باندې و، یا مثلا که میرمنې راځي خپلې اندېښنې څرګندوي د خپل کار د زده کړو حق په اړه باندې و. مثلا زه هم اندېښنې لرم، مثلا دی وینا خپلواکۍ په اړه باندې اندېښنې لرم چې دا یو غټه لاسته راوړنه ده، دا په هیڅ صورت باندې باید له لاسه ورنه کړو. اما زه فکر کوم چې تر اوسه هیڅ مسایل باندې په دغو مسایلو باندې بحث نه دی شوی. که څه هم ځینې مسایل سره د پردې تر شا د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړې لاسلیک شوي دي، هغه درې پاڼې چې نشر شوي دي دا ټولې هوکړې نه دي، د پردې تر شا ډېر مسایل هم شته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دې ته اشاره کړې ده. خو دغه مسایل باید د افغان حکومت سره، د افغان حکومت له لارې د افغانانو سره باید شریک سي، ذهنیت جوړونه ورته وسی. دې پردې چې راسو منفي اړخته منفي اغیزو باندې کمپاین ورته وکړو، اړتیا ده چې راسو مثبت برخې ته د سولې ورورولۍ امنیت ټکاو لپاره کار وکړو او هغه وکړو. یعنی زه هم ځینې مسایل و چې د پیغور مسله وه. د قطر سیاسي دفتر غړي مطلب راځي فتح نه خبرې کوي، په داسې حال کې چې د افغانستان جګړه هیڅ ګټون کې نه لري. اما ټول بایلون کیو، زه هم بایلون کیم، تاسو هم بایلون کی، ولی راسي ټول راسي تاسو ټول ګټون کی، چې راسي په دې هیواد کې ګډ ژوند وکړو، سولې وي، آرامي وي، ټکاو وي، دا به ټول ګډون کیو. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه افغان ځوانان افغانان لدینه، یعنی دا مسایل اګنور کوي نسی او دا ورته ارزښت لري. د سولې خبرې افغانانو ته ارزښت لري، افغان ځوانانو ته ارزښت لري، او هغه څه مسایل اندېښنې چي دي دغه د سوشل میډیا لارې له خلکو سره شریکي، له حکومت سره شریکي، چې حکومت باید دې ته مثبت ځواب ووایي او هغه هم د په مخه به خبرو کې، یا د بین افغاني خبرې چې پیلیدونکي دي په هغه کې شریک شي له طالبانو سره او حل لار ورته پیدا شي.
مننه حکمت صاحب. مریم جانې، که مشخصا راته وایي دی افغاني پیغلې په توګه باندې تاسو غوښتنه له دواړو لوري څه ده؟ له سولې نه تاسو توقع څه ده؟
دی افغان ځوان یا خصوصا د شسو له ټولنې په نمائندګۍ څخه ځکه دا ویلې شم چې ډیرې زموږ خواندې چې په دا اسو کلونو کې مبارزه کړې ده د شسو د حقوقو لپاره چې د اسلامي په چوکاټ کې کوم حقوقونه چې شسې ورته ضرورت لري یا باید ورته لاسرسي ولري دا ارزښتونه باید له منځه لاړ نه شي. مونږ په دې باندې پرشتیا اندېښمنه یو چې سوله دې راشي، دایمي سوله راشي، باعزته سوله راشي. ټول افغانان خصوصا میندې خویندې چې ډېر کړاوونه لیدلي دي په دغه جګړه کې، خپل د کورنۍ غړي له لاسه ورکړی دي، د اقتصادي ستونزو سره دوی لاس او ګریوان دي، خو په هر حال څنګه مشکلات چې تیر کړی دي لا اوس هم لاس او ګریبان ورسره دي، خو بیا هم د سولې لپاره خوشبینه دي چې سوله راشي، مګر په دې شرط چې کوم لاسته راوړنه چې د ښځو لپاره یا د ښځو په حوزه کې ترننه پوره شوې ده او د دې لپاره ډېری قرباني هم ورکړل شوې ده د خویندو لخوا، هغه باید تر پښو لاندې ونه شي، بلکې ښځې باید هم تام سچې اسلام ورته نظر نیولې د هغه حقوقونو لپاره لاسرسي ولري، یعنی د تعلیم حق ولري، د تحصیل حق ولري، د کار حق باید په سمه توګه ولري، د ښځو مشارکت یا ګډون په ټولو مسایلو کې کاغه سیاسي وي، اجتماعي وي، اقتصادي وي، هر برخه وي، باید په ډیره عملی توګه خپل حقوقونو ته لاسرسي ولري یا په ټولنه کې خپل هغه فعال وند باید هغه محسوس وکي. اندېښنې د خويندو چې وینم د همدغه مسایلو په اړه دي.
مننه حکمت صاحب. تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې حکومت هم هڅې پیل کړې دي. تازه نن هم ولسمشر ننګرهار ته خپل سفر پر مهال وویل چې هغه هیئت یا هغه ټیم چې باید مذاکرات وکړي لاړ شي له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته کښېني، په هغه کې باید د ټولنې هڅه کېږي چې د ټولنې ټول اقشارو کسان پکې واوسي یا ټول اقشارو نه استازي پکې واوسي. په خپل ځوانانو تاسو مخکې یادونه وکړل چې نن 2500 ځوانان تاسو سره ټول شوي وو، هغه هم د بیلابیلو بنسټونو مشران او غړي. تاسو په همدې مسله یعنی د سولې په موضوع باندې مباحثونه درلودل، تر اوسه مو له حکومت سره په دې تړاو بحث کړی داسې ادمان باید له ځوانانو نه هم په دې هیئت کې وڅوک واوسي؟
متاسفانه باید وایم چې حکومت د همشموله هیئت یا پلاوی ټاکلو لپاره کومې هڅې چې پیل کړې دي هغه هیڅ موږ ته د منلو وړ نه دي. موږ یو ټینګار دا ده چې هغه ازمایل شوي ټکنوکراتان تنظیمي جهادي تنظیمونو استازي او همدا ډول حکومتي مامورین دا د سولې په خبرو کې موږ استازیتوب نشي کولای. زه د یو ځوان په صفت دا خپل استازي نه ګڼم. موږ ته باید یا د خلک ګلارسې ماموریت دی وکړي حکومتي، یا د موږ ته اجازه راکړي چې موږ لاړ سوال ته استازیتوب وکړو. دا هم ماموریت کوي یا د لاړسې خپل ماموریت په سمه توګه ترسره کړي. حکومت متاسفانه په دې برخه کې تر اوسه پورې هیڅ اقدامات نه دي کړي. حکومت څو میاشتې وړاندې د یو 15 کسیزه پلاوی نوملړ اعلان شو چې په هغه کې د یوې کورنۍ دوه غړي ول. آیا دا د ما استازیتوب کوي شي؟ تاسو یې کوي شي؟ په هیڅ وجه زموږ له نظره دا مردود ده. نو حکومت مجبور او مکلف ده چې د افغانستان له قشر قشر سره وګوري، یوغوی نظریات واوري او یو همشموله هیئت وټاکي. متاسفانه د سولې وزارت هغه د کانکریټي دیوالو تر شا ناستي، یو څو کسانه کله کله راغواړي، ولې متاسفانه موږ سره اړیکه نه دي نیولې د خلکو، او ولې موږ ټینګار داله چې ځوانانو ته باید ونډه فکري ورکړل شي. دا مهم نه ده چې زه اوسم یا بل څوک، خو له هغه غوښتنې چې موږ لرو دا باید شریک شي. یو وړاندیز هم دې برخه کې دا ده، کچیرته هیئت تعداد او شمیر زیاتیږي 15 نه، یعنی دا 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 باندې د هم مونږ ته نه کیږي چې 15 کسان زو یا 10 کسان، اې دې ترڅنګ اړتیا دا ده چې یو نظارتي پلاوی یا مشورتي پلاوی هم له دوی سره وي. مثلا طالبانو 15 کسان راځي خبري مخ ته وړي، مذاکرات مخته وړي ولې دغه ترڅنګ په قطر کې همدا اوس ډېر سنه تر 500 طالب کورنۍ حمل ته میشتي جای پر جای راځي بیا لغوی سره موضوع شریکوي حتی په ثانیو په ساعتو کې د موضوع بیرته راځي بیا همغه څلور یا 15 کسان چې دغه بیا راځي د موضوع مذاکرات مخته وړي یعنی کچیر تعداد زیاتیږي مونږ غوښتنم داده او وړاندیز مو هم داده حلار هم همدغه ده چې یو حمایتي پلاوی هم له دوی سره وي په څومره تعداد چې اصلي پلاوی وي په هغه تعداد حمایتي پلاوی هم وي چې هغوی سره د موضوعات شریک وي او د هغوی نظریات او غوښتنې هم په دې خبرو کې وویل شي.
حکمت صاحب، تر دې مخکې هم حکومت په خپله ویلي دي، ټول خلکو ته ویلي دي، خصوصا ځوانانو ته چې تاسو د سولې لپاره طرحه راوړئ. په دې اړه غواړم تاسو نه پوښتنه وکړم، په رښتیا هم د افغانستان ځوانانو چې ویلی سم د افغانستان له نیمایي زیات نفوس ځوان هم دی، خپل ځوانانو څومره خپل ونډه ادا کړې ده؟ او دا چې د ښار د ځوانانو نظریات خو مشخص دي، تاسو دلته د استازو په توګه راغلي یاست، له موږ سره بحث کوئ، خو دا چې په کلیو خصوصا په لرې پرتو سیمو کې د ځوانانو غوښتنه له سولې نه څه دی، یا د هغوی تعریف د سولې څه دی؟ انشاءالله چې په ټلیفون باندې به هغه ځوانان موږ سره اړیکې ونیسي چې هغوی په لرې پرتو ولایتونو کې اوسیږي، د هغوی نظریات به هم واورو. مهرباني وکړئ ما پوښتنې ته ځواب ووایئ چې آیا ځوانان نو په دې برخه کې څه ډول چې لازم او خپل ونډه ادا کړي، تر اوسه ځوانانو یو طرحه نه ده وړاندې کړې نه ده حکومت ته.
ګورئ، دغه یو طرحه ده، صحیح ده، همداسې موږ یو پروتوکول لرو د مولې د خلکو سره شریک کړی ده چې په هغه کې موږ غوښتنې ټولې مشخصې دي. دا که مطلب کوم پروپوزال غواړي د سولې وزارت راسو بیا یو چیرته میټینګ ونیسو، دا خو بیا د دوی خپل شخصي کار ده چې راسي خلکو ته خارجانه ته وایي چې مونږ داسې ټاون هال کې یو غونډه نیولې ده او داسې یو قصه ده. نه، د مونږ غوښتنې دغه دي، مونږ مطلب نونس ولایتونو کې تللی یو تیره اونۍ د یکشنبه په ورځ کونړ ته تللی وم، د کونړ له ځوانانو سره کېناستم، 4500 ځوانان ول، خپل نظریات ټول له ما سره شریک کړل. په دغه اعلامیه کې چې هم ده، په دې کې هم د کونړ د ځوانانو غوښتنې اخیستل شوي دي. تیر شنبه په ورځ په خوست کې مونږ غونډه درلوده، د هغوی غوښتنې هم اخیستل شوي دي. کیسه دې کیسه چې مطلب مونږ اوربان غواړو، سوله غواړو، په دې کې مطلب څه چې طالبانو سره مخامخ بین الافغاني خبرې پرته له هیڅ شرطه غواړو. یعنی دا د ما د کابل میشت ځوان په توګه دای ما غوښتنې نه دي، دا د نونس ولایتونو ځوانانو غوښتنې دي چې راځي مونږ دا له خلکو سره شریک کړي، له نړیوالې ټولنې سره هم شریک کړي. اوس هم د ازادي راډیو له لارې له چپو څخه له افغان حکومت سره دا شریکو. یعنی بحث دا ده چې ځینې مسایل دي، یعنی حکومت کې هم ستونزې شته دي کې هیڅ شک نشته، ولی مونږ د حکومت پر شک پر نیت باندې شک نه لرو. که چیرته مطلب دوی د مونږ هغه داسې کړنې ونه کړي چې مونږ بیا پر دوی باندې شکمن سو او په بیلابیلو نومونو باندې وخت ضایع کړي چې دا بیا د حکومت نیت ته د شک په سترګه ګورو، او دا بیا مونږ ته هیڅ وخت د منلو وړ نه ده.
مننه. قلمونه اوریدونکو، لاندې د ماخلو زر به تر ګرځو.
ځوان فکر
خوږی یو پښتو کې مونږ متال د شردي تالي شي کنه بیا ټولولې نشته سر نه وسه مونږ سختي تیرې کړې دي. آری جلکه یار وړکی،
په لومړي سر کې دغه کتاب په اړه معلومات را تراکې، کوم کتاب چې تاسو نو مات سوي
دا د انګلستان بلو پیټر کتاب او جزه دواړه دي چې هر کال په دې کتاب کې د هغو کسانو یا د هغو مبارزینو کیسې لیکل کیږي چې هغوی یو کارنامه تر سره کړې وي او ورسره جایزه هم ورکوي.
دا راته وایي چې د پروګرام باس مو اوریدلای، یعنی په موضوع پوسوي یاست چې مونږ په څه بحث کوو؟ ځوانانو په دې برخه کې څومره خپل ونډه ادا کړې ده؟
ځوانانو که په هره برخه کې دوی آزاد ماتل وي او پوه ځوانان وي، هغه نو که په کلیوالو سیمو کې دي، که په ولسوالۍ په ډېرې لرو سیمو کې دي، هغه څه نورو ته وښایي چې د دوی هغه حق طلب نه شي، حق یې له منځه لاړ نه شي.
هر سه شنبه د ماسپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
بیا هم ښه راغلاست تاسو ځوان فکر پروګرام له ازادي راډیو اوریدلای سي. قدم اوریدونکو کولای سي دا پروګرام د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم په ځوان دی بڼه واوري، لکه څنګه چې مخکې وویل تاسو کولای سي
هم په پروګرام کې ونډه واخلئ. ټلیفون شمیرې مې مخکې تاسو ته ویل، یو ځل بیا به هم ووایم چې کولی سي اړیکې ونیسئ: 0899 45 40 0800 825 55. په دې شمېرو باندې کولی سئ چې اړیکې ونیسئ، خپل نظرونه وړاندیزونه له موږ سره مطرح کړئ. اوس هم یوه اړیکه لرو او اورو چې د دې قدرمنو اوریدونکي نظر د سولې په اړه په افغانستان کې دا مهال د سولې لپاره د ذهنیت جوړونې په برخه کې البته دې نظر څه دی. سلامونه، وخت مو په خیر.
ول سلامونه احترامات تاسو ته محترم میلمنو او د دې کوم وړاندې کوم تر مونږ د خپل کابل خرابه اول خدای غته مثال د اکثریت مثال مصالح مسائل کې د اکثر کارپوان د دې ښځو په مثال موضوعات اړین دي. د ښځو اختیار یعنی مثال د دې په بحثو کې سړی بوجي لکه طالبان ته استفاده، یعنې دا ول یعنی دا تمام افغانستان مات خلق تمام یعنی هغه نه لري په خط طالبان پورې مربوط بودی. او بله پښتانه مداره چې مثال دا تقریبا پلس دولتونه دي په دغه لساو اسلامي دولتونه کې ښځې کار کوي، یعنی یو رخ اسلام له نظام د ښځو حقوق ورته ورکول کېږي. هم ځان د اسلام په نوم ځان پیوندي د دې مثال حقوق په ټول اسلامي نړۍ نه په بل ګوره خان دي چې یعنی په کورو کې باید او بل پښتنه مداره په اسلام نه نگانه مثال په قران کې دي چې یعنی کفر کا مثال کوفر کوله تاسو مو سره وکي خدا ځان ته اسلام وایي. مثال افغانان مسلمانان سره صلح کوي دي مسلمانان سره صلح ته د افغان کې باندې بعض صلح نه کوي، یعنی دا خاطر دې چې وګوره مثال د صلح ټول امکانات برابر شوي دي ورسره ټول قانون او ملل متحد نه دي افغانان ټول نو سره مهته صلح بکیږي. که تاسو دې مثال یو نه پر وزن کیږي لکه دا په دې معنی چې ټول نړۍ کې وزن کیږي، یعنی دغه قدر کوشتار
سلامونه، وخت مو په خیر. سلام کده ما غاوري مهرباني خبر وکړه.
سلامونه او فلمانو ته د غادر اډي ټول کارتون توري دنګه.
علیکم سلام، خره غلاس درته وایته نوم مو څه دی یو کوم زاینه مو تماس نیولای.
ډیر مننه، زه فهیم نورانی نه بنای ما د لغمان ولایت څخه نه تاسو سره اړیکه نیولې ده. زه خو دغه ټول په اړه کوم اقدام شوې ده د سایما او د افغانستان د پرمختګ په لور او د پورے آرامې تو کالې خپلواکي ازادي تلو یو ګام غنمه دفتر ګام غنمه دا شیله لرم چې د افغانانو ترمنځ هم یو داسې خبرې پېل شي چې یو داسې نظام راشي پر اساس چې ټول افغانان په هغه کې هغه ازبک دي، تاجک دي، هزارا دي، پښتانه دي، کای زمونږ سکان ورونه دي، کوم مسلمانان دي، ټول ځان په دغه نظام کې شریک وګڼي. او بل خبره دا ده خور کې منګه فعلاً اوس کوم حکومت نه لرو نه کوم رئیس جمهور لرو. خبره دا تاسو وکتل په 1540 میلیون نفوس کې یا وګړو کې یوازې په نه لکه رایو باندې خو یو څو ګلوستر کېدی نشي، یعنی افغانانو ډیموکراسي رد کړه. دلته ډیموکراسي کومه نتیجه نه ورکوي، دلته به یو اسلامي نظام راځي، دلته به یو داسې نظام راځي چې د دې ټولنې د خلکو سره توافق لري. او بل خبره دا ده چې دغه خلک افغانان چې دی نور دغه فولبرایټان او دغه کوم خارج کې تحصیلونه کړي نه په اسلام پوهېږي نه د افغانیت کلتور پوهېږي، دوی ته ضرورت نه لري. او تاسو نه هم زما غوښتنه دا ده چې داسې ځوانان میلمانه کې چې هغه واقعیتونه وایي، دوی چې وایي موږ د ځوانانو سره مشورې کړي دي، دا کړي دي، هغه کړي دي، دوی والا که داسې کوم هغه مشوره کړی یا هغه کړی مقصد داسې
خبرې کې یو هغه کې ډیره مننه. مننه کور ودان نبی ناصر بیا هم یو بل پوښتنه او یو البته یو بل اړیکې ته ځواب وایو بیا ورسره پوښتنه. السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني وکړئ
څوک له کومه ځای نه مو تماس نیولای او لطفا د راډیو غږ مو راټیټ کړئ.
نوم مې اختر ولی دی، خوستورات نه. تاسو او تاسو ټول میلمنو او د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم.
وعلیکم السلام. ولی له خوست ولایت نه سم ده.
زما پښتنه د تاسو میلمنو ته خدا غدا چې هر کله چې دلته روسیان راغلي وو، بعض خلک ایران ته، بعض خلک پاکستان ته مهاجر شول. هر کله چې د افغانستان ازادي واخیسته نو بیا په دغه نومه تر اوسه پورې هم جنگ ده. ته خلکې زه مجاهد یم، نو زما د ټولو افغانانو وروڼو څخه یا د طالبانو وروڼو څخه دا هیله ده چې دا ټکې نه د دی لاس واخلي چې موږ پتخه نه کوو. پتخه مو لاسته راوړه او هم د اشرف غني د دین د قاعدو شاد څخه دغه 5000 بندیان تبدله کړي. او بله ځواب زما دغه ده چې دغه طالبان چې دي دا ټول شیخ الحدیث دي، د قرآن پوهان دي، د حدیث پوهان دي، نو دی دی دومره حقوق چې دی ښځو ته ورکوي دومره حقوق به په نړۍ کښې هم څوک ور نه کړي. دا ټولې رې خبرې د اسلام نه دیګه څخه. السلام علیکم.
کور ودان ژوندي اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، د تاسو خپل نظرونه البته بیا هم ټینګار کوم، خپل نظرونه مو دي. ازادي راډیو تل هڅه کړې ده چې د خلکو نظریات واوري. البته تاسو چې اوریدونکي یاستئ نظرونه مو په خپل پروګرامونو کې خبرونو کې ولرو، نو هر څه چې وایي دا تاسو پورې اړه لري، تاسو خپل نظر دی، موږ یوازې خپرو نشروو او پوښښ ورته ورکوو. حکمت صاحب وبخئ، مریم جانې، له تاسو نه د مونږ قدرمن اوریدونکي چې له قرباغ نه تماس نیولی و هغوی دا ویلي چې په هر پروګرام کې خصوصا په میډیا سره چې کوم بحثونه کېږي، کله چې ښځې راځي بحث کوي په دې باندې دوی تل طالبان په یو ډول باندې دوی تورنوي چې ښځو ته یې حقوق نه دي ورکړي، نه یې ورکوي. یعنې په ټوله کې د ښځو ذهنیت د طالبانو پر وړاندې چې د جګړې وخت کې لغاړه ده منفي نظر لري. وایي څه ډول کېدای شي چې ښځې هم په دې برخه کې، یعنی په ټوله کې دوی نظر دا و چې هغوی ښځې وکړی سي په دې برخه کې کار وکړي تر څو د دواړو لور ترمنځ د سولې زمینه برابر سي.
ډېره مننه. زه د ورور په ځواب کې دا ویلی شم چې نننۍ اندېښنه چې زموږ خویندو سره پیدا شوې ده، دا د هغه پخواني دورې د تجربې څخه چې د ښځو په وړاندې د طالبانو په دوره کې تیر سوی حالت دی، د هغه د تجربې څخه خوندې ده اندېښنې او دا تشویشونه ځان سره لري او تل یې په میډیا کې هم ابراز کړی ده. دا داسې نه ده چې یعنی د یو منفي نظر په شکل کله وغواړي چې یوازې منفي اغیزې ولري په خبرو لپاره یا مطرح وکړي. زه فکر کوم چې اوس چې هوکړه لیک د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې امضا شوې ده او راتلونکو څو ورځو کې به بین الافغاني مذاکرات به هم شروع سي، دا اوس یې وخت دی چې ټول خپله هم خلک د افغانستان خلک خصوصا خویندو او میندو او همدارنګ د جګړې ښکلي خواوې لکه خپله طالبان او دولت، دوی باید په داسې یو میکانیزم سره مخته لاړه شي چې د همدغې پروسې په دوران کې خلکو ته اعتماد یا د یو ډاډمن فضا رامنځته شي چې خلک اعتماد وکړي او په دې باندې ډاډه وشي چې هم به سوله راځي انشاءالله افغانستان ته، جګړن وي، امن و امان وي، او هم ورسره د ټولو افغانانو هغه څه چې حق و حقوق لري، که هغه ښځې وي یا که هغه نارینه وي، د ټولو اقشارو څخه، د ټولو قومونو څخه ځان په افغانستان کې د یو سوله ییز فضا کې پیدا وکړي او دلته ژوند وکولی شي. زه فکر کوم چې پس له دغه پړاوونو یا خبرو اترو څخه دا دادمن فضا رامنځته کیدای شي. اوس لږ اندېښنې شته دي د خویندو سره چې دا به کیدای شي وروسته لږ جوړ سي.
د دوی یوه بله خبره دا هم وه چې په نورو هیوادونو کې هم چې هغه مطلق نظامي نظام لري هلته هم ښځې کار کوي، نو افغان ښځو سره ولې دومره زیاتې اندېښنې دي؟
افغان ښځې لکه چې ما مخکې تاسو ته اشاره وکړله چې له ډېرو کلونو وروسته پس له 2000 کال چې دلته بیرته حکومت احیا سو یا د طالبانو دوره رنګه سوه، نو په هغه دوره کې ښځې بالکل هیڅ یو حق و حقوق ته، هغه ابتدایي حق و حقوق چې اسلام د ښځو لپاره ورکړی ده چې د تعلیم یا د تحصیل حق دی، هغه ورڅخه اخیستل شوی و. نو د هغه د تجربه یا د خط د بده خاطری چې خويند سره یا شزو سره موجود دي یا دوی کار نشو کولی د باندې په ټولنه کې نو د هغې لوجه تر اوسه پورې خويند هم د اندېښنې لري خو مګر صدا وایم چې تر اوسه پورې سچې مو د طالبانو له لوري اوریدلې دي اوس فکر کوم چې پښله ډیرو کلونو هغوی هم په هغوی کې هم بدلون راغلی ده ذهنیتونه فکرونه تغییر کړی ده او نننۍ زموږ ټولنه ځوانان خویندې میندې ټول په ټولنه کې خپل حق حقوق پیژندلی ده د خدای په فضل د تعلیم او سواد کچه لږ تر پخوانه شاسوې ده موږ دلته په افغانستان کې هم د خویندو ځوانانو په برخه کې او هم د ورونو څخه ډیر ښه کادرونه لرو چې دوی تحصیلات عالی تحصیلات لري ان شاء الله چې د دواړو خواوو په یو ښه حسن نیت سره کوچري دوی مذاکرات مخته یوسي دا یو ازما مطلب دی چې د اطمینان فضا به رامنځته شي ان شاء الله چې د شزي اندېښنې به هم له منځه لاړ شي او پراتونکي کې به دوی څنګه چې اسلامي حقوق غواړي یا طالبان ورته وایي یا خامخا اوسنی نظام هم په افغانستان کې یا شزي چې په اوسنی نظام کې په ټولنه کې ونډه لري هغه هم اسلامي پوښښ یا حقوق دي نو دا به ان شاء الله ساتل کیږي او د دسخه حفاظت کیږي
ډیره زیاته مننه مریم جانې البته بیا هم وایم چې وروسته به لا وخت ستا چې نور نظرونه هم له تاسو نه واورو پوښتنې ولرو اوس را سره د ټلیفون په کرښه لکه څنګه مې چې مخکې ویلي وی یو بل قدرمن میلمه هم را سره دی اقبال خیبر د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر دی دوی سره به بحث ته دوام ورکوو خیبر صاحب سلامونه وخت مو په خیر کوروادان خبر سم نن پر دې باندې باس کوو چې د سولې لپاره دا اوس مهال چې موږ تاسو بین الافغاني مذاکرات هم مختلرو د ځوانانو له لوري د ذهنیت جوړونې البته د سولې لپاره د ذهنیت جوړول په برخه کې ځوانان څه کولای سي یا اما پوهاوی په برخه کې ځوانان څه کولای سي تاسو په دې برخه کې مشخصا نږدې دوه کال کېږي یا له یو نیم کال اضافه وخت څخه کار کوي تاسو نظر څه دی څنګه کولای سي ځوانان اغیزناک تمام سي
بسم الله الرحمن الرحیم تر ټولو مخکې د سولې ولسی حرکت بنسټګر او مشر استاد غلام سرور غفاری چې نن په هند کې د چپیر کال طالبانو ته یو ځای را سره تلل یو ولته د خراب فضا او هوا له وجه سخت ناروغ سو او لغنه ورسته نن وفات سو له ټولو قدرمنو اوریدونکو نه مهله ده چې دعا ورته وکي او دوهمه خبره دا ده چې د طالبان له لوري زموږ یو ځوان مشر نظرجان نظری په روزګان کې تیر ورځ نیول سوی دی نو هیله مو ده د طالبان له لوري چې سوله دوست ځوانانو ته شکنجه ورنه کړي سوله دوست ځوانان پریږدي چې ټولنې ته کې همدا د ځوانانو هڅې او منډې او ترندې وي چې تیر یو نیم کال کې را شروع کړل او دا دی طالبان اوس د دې جوګه سولې چې قطر کې د امریکایانو سره مخامخ خبرې اترې کوي راسن کراسو تاسو پښتنې ته چې ځوانان په دې برخه کې څه رول لوبولای شي د ذهنیت په جوړولو کې څه رول لوبولای شي دا ډېر ښکار خبره ده چې تیر یو نیم کال کې همدا یو ځوان نو هڅه چې را شروع سو چې ځوانانو په واسطه په پیل کې را شروع سو او دا واځي واټونو مساجدو او کلو باندو ته څوته رويست د خلکو د نن نه پټه واځي رويست له هلمند حرکت را وکاو دا د تر اوسه پورې هم د ځوان اډل چې مشرانې حمایت او حفاظت کوي وسره یو ځای دي ځوانان ځوان انرژي لري قوت لري قوي اندامونه لري لوړ حوصله لرلای شي او اوس له نوې ټکنالوژي سره نږدې ارتباط لري مجازي نړۍ سره ډېر سنې سره نږدې ارتباط لري نو دوی ډېر فسانې سره کولای شي چې د ذهنیت په مولو کې کار وکړي چې دا کاري مخکې کړی هم دی یو حساس موضوع زبید قدرمنو اوریدونکو سره دا وخت د یو ځوان په هیڅ شریک کما او هغه ځوانان چې اوس مو आवाज اوري زموږ هله ده چې تر اوسه زموږ کار نه دی خلاصوي دا یوازې د امریکایانو طالبانو ترمنځ یو تفاهم لیک لاسلیک شو، خو مخته ډیره لویه مسله راته پرته ده. موږ افغانان یو خپل افغانان ډیر ښه پیژنو، وروسته طالبان او حکومت به خبرې سره شروع کړي او دا دواړه لوري افغانان دي او په منځ کې د دوی ډیر قوي اختلافات، اختلافي توري او موارد پراته دي چې موږ باور نه لرو چې دوی په دې مواردو سلا سره وکړي او یوې ډاډمنې سولې ته دې ورسېدلی شو. ځکه موږ دا دی په دوو ورځو کې وینو چې نه تنها چې د سولې عامه ذهنیت خراب شوی، نه دی جوړ شوی. خو تېره شپه موږ ولیدله چې د طالبان له لرې په ډېرو سیمو کې بریدونه شوي دي، قندهار کې، زابل کې، هلمند کې کسان کښته شوي دي. دا په دې دلالت کوي چې دوی به په دغه فضا کې، په دغه منځ کې بین الافغاني خبرو په دوام کې نه تنها جګړه راکمه نه کې زیاته به کې. زموږ هیله دا ده له دنیا څخه، له طالبانو څخه، له حکومت څخه که په رښتیا هم دا سوله دایمي واقعي کول غواړي، راسي چې یوې درېمې جرګې ته مراجعه وکړو. د افغانستان به په افغانستان کې زموږ ټول مسایل موږ همیشه د نننۍ جرګو په واسطه حل کړي دي، او دا هیڅ منطق نه مني چې دوه ډلې دي شل کاله سره جنګېدلي، په لکونو دې سره وژل شوي، او وروسته دې یو په یو راشي او سلا دې سره وکړي او روغه دې سره وکړي. دا معمول دی په دې وطن کې چې د دوه ډلو ترمنځ یوه درېمه ډله راځي او ترمنځ سوله کوي. ښه خبره دا ده چې افغان حکومت او طالبانو دنیا دا ومني چې موږ خپلې عنعنوي بې طرفه ملي جرګې ته، ولسي جرګې ته، قامي جرګې ته، د خلکو جرګې ته مراجعه وکړو او هغوی دا مسله د دواړو ترمنځ زور حل کړي او ټول موارد یې د ولس په واسطه حل فصل شي. که خدای مکړه طالبان او حکومت دا خبره ونه مني، دنیا خو زموږ نه په قصه کې وه، نه مو په قصه کې. دا دارې مسؤلیت ټول د افغانانو غاړې ته ورواچو، افغانان به خدای خبر چې دا حالت مدیریت کړای شي. نو له افغانانو مهیله دا ده په ځانګړي ډول طالبان او حکومت څخه چې راسي ملي جرګې ته مراجعه وکړي، او بل لوري ته له سیمې څخه، له وطن څخه، له قانون څخه مهیله دا ده، له ځوانان څخه مهیله دا ده چې په دې وخت کې آرام مکشنی. خدای مکړه افغانستان یو خطرناک لوري ته ولاړ نشي، یا د 1992 کلونو لوري ته ولاړ نشي. له دې مرحلې څخه پاکستان هم مطلق سوء استفاده روانه کړې ده. دا د دوه ورځې موږ وینو، تیر شپه موږ د پاکستانی جنرالانو ډېرې خطرناک خبرې واورېدلې چې ډېر واضح وویل چې د یو بل نجیب د نړېدو وخت را رسېدلی دی. په دغه ترتیب تهران او نور ګاونډیان هم مطلق راته ناست دي چې څه ډول مو د بربادۍ لوري ته روان کړي. هیله دا ده چې د دغه مسلې د حل لپاره د افغاني جرګې د حمایت لپاره د درېمې ډلې د جوړولو راولاړ شي، په ټولو ولایتونو کې دې د زړه له اخلاص سره ووځي او د زړه له اخلاص دې دا چیغه پورته کړي چې په دنیا فشار راشي، په طالبانو په حکومت فشار راشي، او موږ د دائم لپاره له دغه بدې ورځې خلاص شو. اوس خو بدبختي دا ده چې روزانه وژل کېږو، قرباني زموږ ده، بده ورځ زموږ ده، او ګټه به بیا ایران او پاکستان او امریکا او بل وړي. ښه خبره دا ده چې د دغه قربانۍ چې ورمکړله یو مستقل خپلواک آزاد افغانستان ترلاسه کړو. نو په ځانګړي ډول ځوانانو مهیله دا ده چې دوی ځوانه انرژي لري، فیسبوک او ټویټر کارولی شي، څو وسایل چې لري په دغه برخه کې دي، په دغه اساسه برخه کې دي ترې استفاده وکړي، څو افغانستان خدای مکړه یو خطرناک او بد لوري ته ولاړ نشي.
ډیره زیاته مننه کور ودان. خبر صاحب تاسو ته تسلیت هم وایو د سرور صاحب د مړینې له امله، او د بیا هم موږ د نورو هیوادوالو په شان دعا کوو چې نظري صاحب خیر زره خوشي سي. قدمونه اوریدونکو، اقبال خیبر و البته د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر سي، تاسو یې خبرې واوریدلې. اوس به زه یو څو کمنټونه ولولم چې تاسو د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه موږ سره شریک کړي دي. ضیا الله افغان نیازی لیکلي، موضوع ډیره مهمه ده ځکه چې ځوانان د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري. که یوه ټولنه کې ځوانان سره لاسونه ورکړي او په یو غږ سره اواز اوچت کړي، لرې نه ده چې په ټول هیواد کې به سراسري امن او سوله راځي. خو بدبختانه زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان د پردیو دسیسو ښکار شوي دي. کله چې زموږ د ټولنې ټول ځوانان د شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او د ژبې قومي تعصبات څخه لاس واخلي، نو ژبني وبخي د ژبني او قومي تعصباتو څخه لاس واخلي، نو هر څه کېدای شي. احمد شهزاد لیکلی دي، چې د ما په نظر و ځوانان باید د سولې په چارو کې متحد سي او خپل منځو کې سره راټول سي او په یو غږ د جنگ د ښکېلې غاړې نه البته دوی مجبور کړي تر څو خپل منځ کې یو جوړجاړي ته سره ورسیږي او جنگ پای ته ورسیږي. سید رحمان سهار بیا لیکلي په سوله کې د ځوانانو ونډه ډېره مهمه ده. هم دا ځوانان دي چې تر اوسه یې سولې ته ډېر کار کړی ده. په فیسبوک کولای سي دې مسایلو ته انعکاس ورکړي. احسان الله امینزی لیکلي ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا د تیر حیثیت لري باید دغسې عمل هم وکړي تر څو ښه ژوند ولرو. خو ځوانان چې باید نیک کارونه وکړي په نورو مسایلو اخته سوي دي. همدارنګه خپلواک زدران بیا لیکلي ښه په هر حال. زاهد شاه شیدا لیکلي سلامونه ونې کې هیلې مې ومنئ د سولې واک پردای دی که واک زموږ وای انشاءالله چې اوس به هر څه حل و. او پاتې شو د ځوانانو خبره کله چې یو ځوان ته واک ورکړل سي د خدای په توکل سره په دې هیواد کې به تغییرات راځي. زموږ رئیس جمهور صاحب دا پروسه پر مخ وړي. ډېر لوی لوی بنسټونه جوړ کړي چې ځوانان یې پر مخ وړي. مننه. چمتو وزیر لیکلي ځوانان هر څه کولای سي سوچې لکه منظور پښتین داسې یو تحریک ته ضرورت دی تر څو په افغانستان کې هم نور لکنځلو او نفرت باندې موضوع سرته نه رسیږي. سوله راتلونکې ده او یوازې د ځوانانو همغږي ته اړتیا ده. قدمونه اوریدونکو هڅه کوو چې نور کمنټونه مو هم ولولو. البته که وخت پاتې سه اوس به بیا هم کوم قدمن میلمانه چې راسره په سټوډیو کې دي دوی ته به بس البته دوی سره به بس ته دوام ورکړو. حکمت صاحب دلته هم د همغږۍ یادونه سوې ده. طبعا هر څوک به کار کوي د هر افغان هیله داده چې ورځ په افغانستان کې سوله راسي. خو څنګه کېدای سي د همدغې موضوع دپاره په پراخ کچه باندې یا په پراخ ډول باندې همغږي وسي تر څو نتیجه ورکړي.
ډېره مننه. یو وړوکی کومنټ محترم فهیم نورانی ته ورکوم. ولسواکي دا نه ده چې پنځو کلو کې یو ځلې لاړ سې رایه وکاروي. ولسواکي دا ده چې د هرې ناخوالې په وړاندې ودرېږي، خپل غږ اوچت کړي او خپل وړاندیز ولري. نو غوښتنه مو دا ده ورور چې تاسو نه د خپلو همنسلانو په نیت باندې شک مه کوئ. یعنی نه یوازې چې مونږ کونړ ته تللي وو، مونږ په تیر دسمبر میاشت کې لغمان ته هم تللي وو. هلته مو یو وړو کې 25 کسیزه حیات وټاکه. هغه به نور فعالیتونه هم کوي، د لنور ځوانانو سره به هم ګوري، د ولسوالۍ په سطحه به مجلسونه کوي او هغه به مونږ ته را انتقالوي. بحث دی چې متاسفانه په افغانستان کې چبان د درې زره بنسټونه له په هغه کې سبتی په وزارت عدلی کې سبتی او همدا ډول زرګونه بنسټونه له وزارت اقتصاد سره سبتی، ولی متاسفانه دوی ترمنځ همغږي نشته. که چیرته یو واحد غږ وي او دوی راسي اوچتی کې دا به طبعا خپل اغیزې ولري او مثبتې پایلې به ولري. موږ هم د همدې لپاره دا ګروپ چې کوم ده دې لپاره رامنځته سوی که څوک خپل سیاسي فکر لري هغه د لاړ سي یوازې دي تر سره کی. که څوک مطلب هر څه نظر لري یا که څوک کوم انتخاباتي ډلې سره دريږي هغه د کوي سي خپل کار وکي. یعنی په دې ګروپ کې لبی لابلو انتخاباتي ډلو څخه خلک شته. دا د سولې لپاره د اړیکو ګروپ چې ده د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کول لپاره هم رامنځته شوی چې ځوانان سره منسجم کی، منظم کی، یو د سولې په برخه کې یو واحد غږ اوچت سي چې وکولی سي هم تاثیر ولري او هم دغه ډلهییز فعالیتونه اغیزې او پایلې هم مثبتې دي.
مننه مریم جان. رازو تاسو ته د خبرونې وروسته شی بوته نږدې کیګو. هغه ځوانان چې د اوس ځوان فکر پروګرام اوریدي تاسو نظر اوري تاسو خبره اوري هغه ته تاسو خبره څه ده؟
زما خبر بیا هم همداده چې ځوانان باید تل څومره چې تر اوسه پورې لکه چې دوی زیار ایستلې دي، مبارزات کړې دي، په دې وطن کې قرباني ورکړې ده، او تل لکه چې تاسو مخکې وویل نور زموږ ځوانان ورونه په کومنټونو کې هم ویلي وو، د دې هېواد ملا د تیر په حیث کار کړی ده، نو دوی باید له دې نه وروسته لا نور هم مبارزه او زحمت ترتیاشته، خصوصا د سولې په تړاو. نن سبا لکه څنګه چې مخکې هم رایاد شو، دا د سولې په پروسه یا روان چې اوس جریان لري، په دې کې بهرنیانو هم غږ نیولی ده او ګوري چې افغانان خصوصا طالبان او دولت حکومت سره یو ځای دوی مذاکرات به څنګه کوي، سوله به څنګه مخته یوسي، زموږ ګاونډي هیوادونه هم کېدای شي لاسوهنه به هم کوي، او دې ته په تمام دي چې وګوري چې بیا به افغانان د همدغې پروسې مدیریت کولی شي یا کنه. نو زه فکر کوم چې د حکومتي چارواکو یا د طالبانو تر څنګ چې دوی دواړه ښکېلي خواوې دي سره ناسته به کوي یا د سولو په تړاو خبرې کوي، ځوانانو ته اړینه ده چې دوی به خپل هغه مثبت هڅې کار زیار یا ذهنیت ورکول حداقل چې دوی د خواله رسنیو له لارې کولی شي هغه جاری وساتي، تر څو چې وکولی شو د یووالي غږ د ټولو ځوانانو په منځ کې، د افغانانو په منځ کې پیدا کړو. یوازې د افغانانو د نجات لاره یووالي، اتفاق او ورورولي ده، چې د همدغې له لارې موږ کولی شو چې هیواد ته په پراخه توګه خدمت وکړو، او پس سوله براوړو، او د سولې نه وروسته یو همه شموله نظام دلته وي چې ټول افغانان د هر قوم او قبیله څخه ځان په دغه پینداره کې وګوري، او دلته به اصلا د کوم کمی یا زیاتۍ محسوس د چا په مقابل کې ونه شي. نو په دې کې ډیر لا زیاتې هڅو، کار او زیار ته ځوانانو ته اړتیا شته چې لا نور هم باید ورته کار وکړي.
ډیره زیاته مننه کورودان حکمت صاحب، دکه څنګه چې مخکې مریم جان ته مو ویلې خپرونې پای ته نږدې کېږو، کېدای سي تاسو هم خپل پیغام ځوانانو ته ولرئ.
غوښتنه مو ځوانانو نه دا ده چې باید ډله ییز حرکت وکړو د سولې راوستو کې. هغه څه چې مطلب دوی کولی سي دا ده چې پیام ورسوي، کلو کې پیغام ورسوي، د جګړې د ناوړه پایلو په اړه باندې خلکو ته پیغام ورسوي، او مونږ چې څه کوي سو هغه دا چې د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ په پلان کې لري چې ډیر ژر دوونه تر دریو میاشتو راتلونکو پورې د افغانستان څلور دیرش ولایتو ته سفر وکړي، د خلکو نظریات راټول کړي، او همدا ډول یو پراخ بنسټه د ځوانانو نظارتي حیات وټاکي، څو د توافقاتو د پلي کېدو او همدا ډول د بین الافغاني خبرو لجریان څخه او بهیر څخه څارنه او نظارت وکړي.
او آیا تاسو په نظر د جګړې پای، د جګړې ختم د سولې په معنا ده؟
نه، ډېر کار لرو، یعنی اور باندې همو آیا د سولې وا جګړه نه، مطلب د اور کم همو آیا د سولې وا نه. نو زه فکر کوم چې د جګړې پای د سولې په معنا نه ده. سولې ځان ته تعریف لري، ورورولي، د یو بل زغمل، قرباني ورکول، او همدا ډول د جګړې پای دا بیا سولې وي.
ډیر زیاته مننه کولم قلمونه اوریدونکو، تاسو د ځوان فکر پروګرام اوریده، په دې پروګرام کې په دې باندې باس وسو، لکه څنګه چې همدا شی به مو اوریدل. حکمت صاحب دا وویل چې د جګړې ختم سوله نه ده، په دې معنی چې کله موږ او تاسو اقتصاد مو پرمختګ کوي، په هیواد کې آرامي راځي، هر څوک تعلیم ته لاسرسی ولري، هم خزینه او هم نارینه ماشومان خپل حقوق ته لاسرسی ولري، حقوقی ورکړل سي، نو دا به سولوي یا د نور هیوادونو په شان هغه ډول چې لازمه ده. افغانستان د پرمختګ په لور لاړ سي نو دا به سوله وي. موږ تاسو ټول دعا کوو چې یو ورځ په افغانستان کې رښتینی او تلپاتې سوله راسي. له تاسو نه مننه چې ځوان فکر پروګرام مو اورېده، خپل نظرونه مو راسره مطرح کړي وو، اړیکې مو ونیولې. له ټولو قدرمنو اورېدونکو، البته له درې واړو میلمنو نه مننه کوم چې ما سره په پروګرام کې حضور واخیست او بحث راسره وکړو. تر بلې په خبرونې که وخت ولري.
جوڑ کا